द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
कदर मनोरिदन को दादू वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे पाकिस्तान के दे वक्त मास्कुतन 10 बजे पर अफगानिस्तान के दमास्कुतन 9:30 बजे और दरता वॉशिंगटन डीसी के दरवाजे यवा बजे शवेदा द काल 2015 द अक्टूबर द म्याश्ते लसम नेटा दा द रोज द खाली दा द डिवा रेडियो दे साता खबरी खबरवन के ज अनिला खालिद और
जशफाक मुमन
तास्ता हर कले वायु اوس تاسو پام را ګرځو چې نن موږ سره په دې خبرونه کې مهم سدي
بالکل انیلا خالد د نن ورځې په خبرونو کې د ټولو غټ خبر د ترکیې سرخار انقره کې د کوردانو په حق کې یو شوې مظاهره کې بمی چاودنې لګ تر لګه شپږ اتیا کسان وجلې دي په دغه بتاسته حال درکو او د دغه ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې د افغانستان د نن امن غواړي او په افغانستان کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو د جاری ساتلو لپاره به دی خپل کوششونه هم جاری ساتي. د دغه ترڅنګ په ملاله یوسفزی باندې یو ویډیو راپور هم درو. ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیور ریډیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه ته نه خبرې غوا واشنگټن ډي سي نه غوږی زو لومړی ترکیې ته چرته چې په انقره کې د کورد خلکو په حق کې یو پر امن مظاهره په محل بمی چاودنی شوې دي. تر دې دمه معلوم نه ده چې دغه ځنمرګي بمی چاودنی وي او کنه یې خودل شوې بمونه چاودیدلې دي چې په کې د مړو شمېره تر دې وخت شپږ اتیا ته رسیدلې ده او دغه د مړو شمېره کې نور هم د اضافي ویره ده. اول کېږي چې تر 200 پورې نور کسان دغه کې ژوبل شوي هم دي. تر دې دمه یوې ډلې هم د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو د سیمې څېړنکار وایي چې قوي امکان دی په دغه کې د داعش وسله واله ډله ککړ وي او یا دغلته کې د ترکیې چې کم تندره وډلې دي د هغې کمی لاس وي چې هغه د کورد یا غیانو پر ضد فعاله دي. نو په دغه باندې زموږ همکار انیلا خالد تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور وړاندې کوي چې ویډیو راپور دی.
په امن لاریون کې بریدونه هغه وخت وشو کله چې ځنی مشکوکه کسان په غونډه کې ورنن وتل. د ترکی په ځای میډیا د دغه چاودنې مخکې او وروسته عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې شوې. د میډیا رپورټونو تر مخه د دغه لاریون مقصد د کورد بلتون خوخي ډلې پی کے کے په ضد د تشدد لړۍ بندولو غوښتنه کول وو. د ترکی چارواکي وایي چې دا پیښه یو ترهګر برید وو خو پلټنې کوي چې دا خودکش حملې دي او که بمی چاودنې. د امن او جمهوریت په نوم د دغه لاریون تابعیا کوونکو کې کورد پلوه ګوند ایچ ڈی پی هم شامل وو. د دغه ګوند مشر صلاح الدین ڈیمیٹرس وایي چې د دې برید مقصد د امن کوششونه تاله کول وو.
آتشکسین تارتشیلده ساعتلرده آتشکس اولابیلیر می بو تور گیلیشمنر اولابیلیر می دیه توپلومون اومودلا بیکلیدی ساعت
مونګ دزبنده لپاره بحثونه روان کړی وو. خو چې څنګه امید پیدا شونه دا پیښه وشوه. زما پارټۍ لپاره دا ممکن نه ده چې د نومبر د الیکشن لپاره کمپاین چلوي.
د روان کال په جولای میاشت کې هم د شام سره پیوست د ترکی په پولا د داعش یوه حمله کې 3 کسان وژل شوي. دا پیښه په یو داسې حال ده چې تندرو وسلوال تنظیم دولت اسلامیه د شام او عراق په لویه برخه قبضه کړې ده او د خلافت اعلان یې کړی دی. د داعش خورېدو نه وروسته د دې ختمولو لپاره یو ستر نړیوال ائتلاف جوړ شوی چې پکې امریکا، ترکی او د واشنگټن خلیجی ائتلافیان شامل دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
ګرانو خدای منو اردوونکو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه تنه خپل غدا واشنگټن ډي سي نه غوږی دغه د ترکیه چې کوم پیښه شوی په دې باندې منګه په وایس اف امریکا کې د کورد څنګه د یو خبريال سره خبره کړې ده. امید کو چې هغه وسراشي او دغه پیښه په حق لباندې یو څېړنیز نظر دغه نه منګه واخلو. د کوردانو په حق لته ستې دا ونه درکو چې په د کوردانو سیمه چې کوم ده، داسې سیمه ده چې هغه یو خواته په ترکیه کې ده، بل اړخته په عراق کې ده، د دې سره سم په شام کې هم دغه ډله چې کوم یا دغه خلک دي، دغه قام چې کوم دی، هغه کې هم موجودیت لري. د عراق اړخته دي د موسل خار نه واخله او دغسې شمالي سیمې څومره چې کوم دي، هغه ټولې دې وخت کې د دې په کنټرول کې دي او دغلته کې دي یو غیر اعلانه شوی حکومت هم دغلته دي جوړ کړی دی چې دغه خپل صدر لري، دغه شانته کې خپل کابینه لري. د شام اړخته دی لګیا دي خپل تحریک چلی او د پی کے کے په نوم باندې د ترکیې اړخته دی لګیا دي دغه خپل تحریک چلی، چې دغه تحریک د تیر څلوېښتو کالو راهسې دغلته دوام لري او پکې په زرګونو خلک وژل شوي دي. د ترکیې پوځ لخوا هم د دوی پر ضد دغلته کې کاروایی کیږي. په شام کې چې کله تیر یو کال راهسې دغلته کې اسلامي حکومت چې کوم یا د اسلامي خلافت دا وکوونکې ډلې آی ایس یا داعش کله دغلته کې د خپل دغه اعلان وکړ، نو په دغه وخت کې سم د کوردو داسې سیمه وه چې هغه د ترکیې سره څېلمه پرته سیمه ده. دغلته کې دی د دغه سیمې د قابو کولو یا د کنټرول کولو یو کوشش وکړ او د دوی پر ضد د کوردانو یو وسلواله مبارزه شروع شوه. دغه مبارزه له تر دې دمه پورې دوام لري او په خپله دی یو خواته که د ترکیې حکومت سره اختلاف شته یا و، نو بل اړخته د داعش سره هم دی په جګړه کې ښکیل شول. د شام د ننه بیا د پی کے کے د دغه ډلې ځینې کسان به راتلل او دغلته کې د داعش پر ضد به دی دغه مبارزه کې خپله جګړه کوله. دغه کیسه لروانه ده. په دغه باندې به موږ کوشش کوو چې دغه کس راشي، د دې سره موږ خبرې اترې وکړو او دغه معلومات موږ تاسو سره شریک کړو. زمونږ همکار نوشر روان قلندر سټوډیو ته راغلی دی. د هغې نه به موږ دا تپوس کوو چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په لاهور کې یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان دننه پاکستان د صلح لپاره خپل کوششونه اوس هم جاري ساتلي دي. وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ چې کوم د روغې جوړې خبرې یا کومه سلسله شروع شوې وه، دغه سلسله کې د پاکستان لخوا په کوشش خبرې هم وشوې، ناستې هم وشوې. بیا د ملا عمر چې د طالبانو کم مشر و، د هغې د مرګ نه وروستو دغه سلسله ختمه شوه او وایي چې د دغه خبر د خپرولو ضرورت نه و، ګینې دغه خبرې به مخ په وړاندې د کامیابۍ سره سرته رسېدلې وې. زمونږ همکار نوشروان قلندر سټوډیو ته راغلی دی او لومړی خو تاسو ته هرکلی وایي، ستړي مشي. نوشروان، دا راته وایي چې د وزیر اعظم په نږدېو کې د امریکا سفر هم کېدونکی دی. په افغانستان کې چې کوم تازه واقعات وشول، د کندوز پیښه وشوه، د بدخشان وشوه، د سنورې د نورستان چې کومه پیښه شوې وه، په نږدېو کې هغې هلته کې کومې علاقې نیولې وې. بیا د طالبانو سره د خبرو اترو سلسله روانه شوه، هغه هم ودرېده. د پاکستان وزیر اعظم په دې وخت کې دا بیان تاسې به کوم سترګه دغې ته ګورئ او د پاکستان یا د سیمې چې کوم مطبوعات دي هغه د دغې په حق لڅوي؟
اشفاق، دغه خبر چې دا وخت ډیر مهمه خبر دی، او د اکتوبر په 28مه نیټه باندې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا واشنگټن سفر کوي او دلته به د امریکا د صدر باراک اوباما په بلنه باندې راځي او هغه سره به ویني. هم دغه د دې راتګ نه مخکې پاکستان وزیر اعظم لګیا دی د پاکستان د پوځ مشر سره هم لیدو کاته کړي دي. پرون د دې تر څنګ داخله وزیر، خارجه وزیر او ټول چې څونه مشینري ده د هغې سره سلا مشورې چې کوم دی هغه مکمل کړي دي. دا چې یاره کوم مهمه موضوعات په دې کې چړل کیږي، په دې باندې به خبرې اترې کیږي. او هغه دا چې یاره
نوشروان کلندر، بخنه غواړم ستاسې د مایک مسله ده، زه فکر کوم چې هغه غږ زمونږ اوریدونکي دی وخت نه اوري، او چې څرنګه دغه مایک دا سلسله سیټ کیږي نو په دغه باندې به تاسو سره خبرې ترې کوو. دغه ستاسو چې کوم نظر دی د وزیر اعظم د دغه بیان په حق لباندې، او بیا چې دا کومه دغه د په دې باندې به ستاسو نظر مونږ خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. او زمون کوشش ته چې منګه دغه د کور سرویس ته چې کوم تندې چې سیروان کې چاو نومې د اغي هم را ورسینو من به دغه نظر اخلو
خپل
خبر تاسو جاری وساتو.
او اوردون کوم منګه هم به خنه غواړو. بهرحال ټکنیکی خرابي خو مهمه خبره ده چې نواز شریف ډیره مهمه خبره کړې ده پاک مومن صاحب او هغه دا ویلي دي چې را مل عمر د مړینې سره چې کوم دی خبر وترو ته ډېر لوی نقصان وشو. نو هغه په خپل باندې پوښتنه کړې چې دا ولی وشو دا چا وکړه. نو میا نواز شریف صاحب خو د پاکستان وزیر اعظم دی او هغه د امریکا سفر کوي او امریکایان چې کوم دی هغه ډېر زیات خيار خلک دي او صدر اوباما ته به د پاکستان او افغانستان په حواله سره یو پوره بریفینګ ورکړي کیږي چې میا نواز شریف صاحب روان دي د پاکستان رول په دغه ځای کې څه دی او دا خبره چې رااله د مل عمر د مړینې دا چا وکړي او دا ولی اوجوي. نو نواز شریف صاحب خپل باندې وایي چې دا ډېر غلط کار وشو چې دا چا وکړي. نو خبردار چې دا پښتنه غي کوي د چانه ځکه چې افغانستان په خپل او ټول خلک دا وایي چې خبره دې تر اوره سي دي. نو اخر دا چا وکړي او اوس په دې کې یو بل مهمه پښتنه دار وچتي چې کدا خبره د طالبانو سره په وړاندې تللی وي. نو یو سټیج خدا سي راضي چې اول د لاندې کچې نه خبره شروع شي بیا لوی کچې ته ځي. نو بیا به خامخا د افغانستان صدر اشرف غنی او نور مشران به دا غوښته چې او زنګ په لیول باندې خبره کوي خو مل عمر صاحب مر مخ کې نه پاغه وخت بیا مل عمر چاره مخ کې کو د میا نواز شریف صاحب دا خبره په دې وخت باندې دا پښتنه چې را کنه د مل عمر د مړینې سره دا خبره چې کم دی ګډې وډې شوې زما په خیال باندې او سړنکاران هم دا وایي چې کنه دا د نواز شریف صاحب دا خبره چې کم دا ډیره داسې ماشومانه غونډه کې خبره ده او آیا دغه خبره به د صدر اوباما ته یا امریکا انتظامی ته جواب ورکړي شي ځکه چې دا وخت میا نواز شریف چې واشنگتن ته روان دي مهمه خبره ده چې آیا امریکا د پاکستان نه تمې سلري څه غوښتنه کوي. دویمه خبره ده چې په خپل د پاکستان داخلي چیلنجونه څه دي. نو د هغه پرانا کې به آیا د پاکستان د امریکا نه څه غوښتنه وي. امریکا د ټولو نه غټه غوښتنه داره چې باثباته افغانستان وویني هغه پکې په بلیونونو ډالر خرج کړي او د هغه نه وروسته غواړي چې طالبان چې کوم دی هغه په خلایني عمل تراشي او طالبانو ته په پاکستان کې چې کوم دی مستحکم ځالې په نازوینه ملونه شي د افغانستان ګیلي ختم شي. خو د افغانستان د حکومت اوس دا وخم صورتحال داري چې هغه وچ ک په کندوز دی ک په تخار کې ک په ننګرهار او بدخشان کې طالبانو څونه ځایونه قبضه کړ او یا هغه ځکه اړې غړې روان دي هغه کې وینیخ پنیغه لاس پکره پاکستان دی. نو یو خدای افغانستان هغه مساله چې کوم د پاکستان غوښتنه کې دویمه د پاکستان چې کوم هندستان سره مساله روانه ده چې هندستان هم او په خپل باندې امریکا هم لشکر طیبه تر هغه رټل غړل را پاکستان په هغه حواله سره په سید کولو ګرځي تر اوسه پوره سن دي کړي. نواز شریف صاحب چې راځي نو هغه دغه چیلنجونه ته دغه خبرو ته هم جواب وایي او د پاکستان غټه تم چې ځان سره وروړي په واشنگتن پوسټ کې 13 ورځې کوم رپورت راغلی و هغه دار چې پاکستان غواړي چې د هند په طرز ورسره امریکا سیول نیوکلیر یا سیول اټمی لوزنامه چې کوم ده هغه ورسره لاسلیک کړي. خدایي حواله سره امریکا په خپل باندې ویدا غواړي چې د پاکستان د اټمی پروګرام چې کوم دی هغه د محدود شي چې کم اسکم هغه د هندستان تر هدا پوری خوي خو د نور نړۍ لپاره په هغه کې سم عزایم او سم مقاصد نه وي.
ډیر مننه شروان خلل درستاسي.
ډیر مننه.
ډیر مننه. ګرانو قدرمن اوریدونکو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبرې خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډي سي نه وګي زمنګ ملما چې د کورد سیمه سره تعلق لري د شام اړخته هغه استودیو ته راغلي دي او سروان قچاو نوم یې دی. سو وی ویلکم یو.
ثانک یو. ثانکس فار هاوینګ می.
وډ یو ثینک د بلاست دټس هپن ان انکارا هو واز بیهایند ایت اینڈ واټ واز د کازز ډو یو ثینک؟
Well, the Turkish government is still investigating the cause, so we don't know anything. We don't have anything concrete. We talked to our people on the ground. They're still following the events as they unfold. But the Turkish government is initially accusing ISIS, the Islamic State organization, of conducting such you know, attacks on Turkish land. So that's on the Turkish side. However, the Kurds, especially the Kurdistan Workers Party and the People's Democratic Party, the HDP, that's the main political face of the Kurdish organizations inside the Turkish parliament, is accusing the government of allowing extremist groups such as ISIL and other groups on the ground to harass the Kurds and intimidate them on a daily basis. So this is not the first time. The first time was when, right after the liberation of Kobani, a group of Kurdish activists were trying to go into the Syrian town of Kobani to help in the rebuilding process. But then a major attack happened and a number of people were killed and more were injured. So Kurds feel that they have been intimidated by the government on a regular basis. This is not certainly the first time. It won't be the last, according to activists.
Okay, Serwan, I would just like to translate that to our listeners. قدرمن اردونکو سروان وایي چې دا لومړی ځل نه دی د دینه مخکې دغه سپېښې شوې دي او دغه پلټنې روانې دي چې د دې په شا د چا لاس دی او تر څو چې دغه پلټنې سرته نه رسېدلي نو دی وایي چې په دغه باندې موږ څه نشو ویلی. خو د ترکیې حکومت تر دې وخته چې کوم تازه معلومات دي د ده د وینا تر مخه نو هغه دا ده چې هغې پلا په آی ایس باندې چې کوم ده وراچولې ده چې کومې ته داعش ویل کېږي د دغه ډلې یې په شا باندې لاس دی او دی وایي چې د ترکیې دننه د ایچ ډی پي چې د هغې کوم هلته کې یو ډله د سیاسي او پی کې کې هم ورته دی خپله سیاسي ډله وایي چې دی وایي په پارلیمان کې دي نو هغې دا یو پر امن مظاهره کول او دغه شانته کې دغه پیښه وشوه. خو دی وایي چې د دې نه مخکې هم د قوبانې ښار چې کوم په شام کې دغلته کې د هغې یو قسم له د کوردانو دغلته کې سیمه ده په دغې باندې کله کوم وخت کې واقعیت مخې ته راغلل نو د هغې په ځوابي دغه کې هم په ترکیه کې د کوردانو په یو ډله باندې دغه سنتي وبرید شو. هاو مچ یو سی د انفلوئنس اف دی ان ټی پی کے کے موومنټس ان ترکی؟
Well, you know, PKK has a huge support base on the ground throughout the north, the southeastern part of the country, because they've been fighting for Kurdish rights throughout the, you know, in the past 4 decades. Now, the organization tried to engage with the Turkish government in famous peace talks. Of course, they collapsed a couple months ago after the Turkish government, you know, reinitiated the attacks on PKK bases in Iraqi Kurdistan and inside Turkey as well. So the Kurds believe that the peace talks have already collapsed. There's no hope in the AKP government, especially after the loss of the AKP and the huge victory that the HDP, PKK ally, inside the parliament, in July parliament. So there are a lot of talks about how to reopen the Kurdish opening that was initiated 3 years ago, but given what's happening on the ground, given that the PKK has already denounced any kind of you know, making any reconcessions from the Turkish side, I doubt there will be any kind of peace anytime soon, because again, there is a huge mistrust between the two sides, especially on the Kurdish side. They have been they feel like they've been betrayed by the government, although the Kurds have made a lot of concessions, whether it's inside the parliament or by withdrawing PKK forces in the past 3 years.
دی وایي چې د تیرو درې کالو راهسې په ترکیې کې د پی کے کے چې کوم ډله ده د دې د حکومت سره خپل ډېر زیاتې په ډېرو سیزونو کې یو قسم له خپله پستره ویښودلې ده. خو د هغې باوجود هم داسې ښکارېږي چې د حکومت لخوا داسې کوم کلک ګامونه نه دي اخیستی شوي چې د دې دغه خبرې یا د دې کومې مطالبې د هغه اومني کومې چې د تیرو 40 کالو راهسې دغه ملک کې دي د خپل ازادۍ تحریک چلوي او د هغې لپاره دی خپل کوششونه کوي. خو دی وایي چې د تیرو 3 کالو راهسې چې کله په شام کې او یا دغلته کې عراق کې دی خپل کم خپې مضبوطې کړي دي نو داسې ښکارېږي چې د ترکیې حکومت هم ډېر زیات تشویش اخیستی دی او دغه تشویش سره هغې د کوردانو چې په کم ترکیې کې خپله ډله ده هغې دا وایي چې ګنې د ترکیې حکومت د دې سره دوکه کوي او د دوی خپې وخې وعدې یوې کوي او په عمل کې دغسې سنه کې کوم څه چې دوی غواړي. تھینک یو سروان.
تھینکس.
تھینک یو. رازو بلوچستان ته چرته چې د پاکستان داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان د لورالای په سیمه کې د سرحدي ملیشیا اسکرو د تربیتی مرکز خواته ورغلی وو. دغلته کې د 3000 او شپږ سوه پورې دغلته کې چې کوم ایف سی کیډیټس دي نو هغې فارغ شول. او دغه محل باندې خپله وینا کې نوموړي ویلي دي چې په بلوچستان کې د ترخګرۍ په ستونزه تر ډېر حده پورې قابو راوستې شوې ده او ډېر لږ پاتې دي چې د هغې پر ضد هم دغلته کې مبارزه روانه ده. په دغې باندې د ډیورډیو خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
وپاکی د کورنۍ چارو وزیر چودری نثار علی وویل په پاکستان په کړکې زپلی ایالت بلوچستان کې روانه ترګري ختمولو کې حکومت تر ډیره زیاته حد پورې بریالي شوی دی. د ترګرو لړس زالګي پات دی هغه به هم ختم کړل سي. په بلوچستان کې امن د پاکستان د سلامتی سره تړلې دی. دا خبرې وپاکی وزیر د کورنۍ چارو چودری نثار علی دلته په لورلای شار کې د سرجی ملیشا ځواکونو د ټولو د لوی د تربیت مرکز څخه تربیت مکمل کوونکی سرجی ملیشا ځواکونو د اسکرو د پاسنګ اوټ پریډ په محل وغونډې ته په خپل وینا کې وکی. چودری نثار نور زیاته که په بلوچستان کې د بارنۍ لاسوهنې ثبوتونه دوی لري. په بلوچستان کې موجود قدرتي وسایلو باندې د عالمي نړۍ نظرونه دي خو دغه خطه د بلوچستانو ده د پاکستان ده. دوی به هیڅکله هم د نورو پلاسونو کې دغه خطه ور نه کړي.
یہ علاقہ یہ خطہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اس لیے بہت ساری دنیا کی نظریں اس خطے پہ ہیں مگر یہ خطہ بلوچیوں کا ہے یہ خطہ پاکستان کا ہے اور یہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے بلوچستان کو اور زیادہ محفوظ بنائیں گے دشمنوں کے جو عزائم ہیں انہیں خاک میں ملائیں گے.
وپاکی د کورنۍ چارو وزیر چودری نثار نور زیاته که په بلوچستان کې توندلارو په ضد په عملیاتو کې د 600 څخه زیات ملیشا عسکرو ځوانانو او افسرانو خپل ژوند ترلاسه ورکړی دی. دغه نوي تربیت شوي ځوانان به هم په ایالت کې د ترګري په ضد خپلې قربانۍ ورکوي. د ملیشا ځواکونو د دغه لورلای د تربیت د مرکز څخه 50 بیچ په شپږو ډلو باندې مشتمله 3480 رنګروټانو خپل تربیه مکمله کړې ده او په سرحدي ملیشا ځواکونو کې شامل کړل شول. چې دغه مرکز څخه فارغ شوي دغه د ټولو لوی تعداد دی چې زیاتره د بلوچستان ایالت سره تعلق لري. خو په دغه مهال د سرحدي ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرل شرابګن هم په خپله وینا کې دغه خبره په ډاګه وکړل په ایالت کې د توندلارو او د شرپوکو په ضد د ملیشا ځواکونو عملیات به نور هم تیز کړل سي. دا وخت د ایالت په زیاتره برخو کې د ملیشا ځواکونو عملیات روان دي چې هم دغه ملیشا ځواکونو د مطبوعاتو د څانګې لخوا د دغه عملیاتو خبرونه د هر ورځې پر بنسټ ورکول کیږي. خو اوس دغه خیال ظاهر کیږي چې په ایالت کې د سرحدي ملیشا ځواکونو تعداد نور زیاتېدو سره به په دغه عملیاتو کې هم نور تیزی راسي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، چمن.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا،
چپوجره کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه به ملا سوجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کا
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
کدمنو کتونکو د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنز په خلاف دریوزنی کمپین شروع شوه دی او د صحت چارواکي وایي چې دا ویکسین به په ملک کې تقریبا 2.5 لک ماشومان د قبایلی سیمو ماشومان ته او 9 لک بخنه غواړم د خیبر پختونخوا د 2.5 لک او د قبایلی سیمو 9 لک ماشومان ته ورکول شي. دا پولیو ویکسینیشن په داسې وخت کې کیږي چې دی وخت سکال تر اوسه پورې په ملک کې 38 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا او 6 د بلوچستان د سیمې نه وو. په دې اړه باندې نور څه تفصیلات دي زو د نبیله مشتاق دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا دیارلس ضلعو او قبایلي سیمو کې نن ندرې ورځنی پولیو کمپاین پیل شولو. د صحت محکمې مشر ډاکټر رحیم په خبره دې کمپاین کې 15 کالونه کم عمره د خیبر پختونخوا 2.5 لکه ماشومان او قبایلي سیمې نه 9 لکه ماشومانو ته پولیو ناروغتیانه محفوظ ساتلو ساسکې ورکول کیږي.
د نن کمپاین چې کوم دی هغه سټارټ شو زمونږ په 13 اضلاع کې په دې کې زمونږ درې ضلع چې دي هغه زمونږ د ټیر 1 یا زمونږ ډېر های رسک کوم دی په کې یو پېښور دی یو بنو او یو ټانک. دین علاوه زمونږ لس ضلع نور دي چې هغه کې دویم درجه کې زمونږ چې کوم های رسک دی هغه دا لس ضلع دي. دا تقریبا 13 ضلع کې دا کمپین نن سٹارټ شوی دی او دې کې زمونږ ټارګټ چې کوم دی هغه 3.28 میلیون ماشومان دي چې چا عمر 15 کال پورې دي. اور موږ سره چې کوم زمونږ سره چې رپورټم چې کوم اوس رپاغل په دینه زمونږ کمپین چې دغه ټولو ډیسټریټ کې سموثلی سٹارټ شوه دي.
ډاکټر رحیم زیاتوی چې د کمپاین کې د پیښور های رسک یو سی یا هغه سیمه چرته چې پولیو مرز خورې دوه خطر زیاته ده. دا سیمو کې د پولیو مرز مخنیوي لپاره د بیاله منصوبه هم جوړه کړې ده.
د کوم ټاون 4 چې دی دا زمونږ فوکس دی. په دې کې چې کوم زمونږ لس کې سونه راغلي دي د کال کې په دې کې شپږ سونه چې دا ټاون 4 نه دی. ټاون 4 د لپاره زمونږ چې دا یو سپیشل سټریټیجی سپتمبر کمپین نه شروع شوه دا چې په هغه کې مونږ د ټاون 4 چې کوم یونین کونسل تقریبا 23 یونین کونسل جوړیږي نو دې کې مونږ فیمیل کمیونټي ورکرز یې هغه مونږ ریکروټ کړی دي. هغه پلانینګ چې دا ډیفرنٹ دی د هغه سپرویژن چې دا ټوټلی ډیفرنٹ دی او دا پہلا ځل شو چې دلته کې مونږ ته فیمیل ملاو شو او لوکل فیمیل ملاو شو نو مونږ ته د امید دی چې د سره په دې کې کې هم ډیر امپروومنټ راځي.
بل خو ته پولیو زد ساس کو اهمیت نه په هنه لرلو په وجا انکاري والدینو ته په هاور کولو د پاره هم مخصوص کسان اغستل شوې دي.
زمونږه یو سوزلې دي چې بای کې ریفیوزل را روان دي او بیا په اغزلو کې هم په ټول یونین کونسلونو کې ریفیوزل نشته. زنه زنه یونین کونسل چې دي زمونږه مسلې دي او په هغه باندې زمونږه هغه میپینګ هم کړی دی. مونږ ته پته ده چې دلته کې دا ریفیوزل دي نو په هغه کې هغه خپل کمیونیکیشن په حوالے سره هغه کې هغه کار روان هم دی. کمپین کې هم په هغه باندې کار کیږي. اوس زمونږ چې کوم لوکل باډیز چې کوم نوی الیکټ شوي کسان دي هغوی هم په دې کې آن بورډ اخیستل شوي دي نو مونږ ته امید ده چې دا ټول هلې ځلې چې مونږ را یوځای کړو نو دا ریفیوزل چې دا به انشاءالله نور هم چې دې سره په دې کې کې هم ډېر امپروومنټ راځي.
واضح دي وی چې روان کال پولیو نه متاثر شو او ماشومان شمیره 38 ته رسیدلی دا چې یو پکې پنجاب 15 سند شپږ بلوچستان 15 خیبر پختونخوا او 11 قبایلی سیمې نه دي. نبیله مشتاق وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو پېښور.
د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو لپاره د پولیو کمپاین مشران وایي چې د کال 2018 پورې به د پولیو رنز بیخي د دغه سیمو څخه ختمي. دا په داسې حال چې په ګرده نړۍ کې دا وخت صرف دوه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو رنز موجودیت لري، پاکستان او دویم افغانستان. د ډیورې ډی خبریال اسلام الدین ساجد په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان کی حکومت در روان کال 2018 پوری په هیواد کې د پولیو یا د ماشومان غزن ناروغتیا وردولو او تر کال 2018 پوری په مکمل توګه د پولیو مرض ختمولو پلان عملی کړی دی. د کوم د لاندې چې به د هیواد هغه سیمو او ضلعو کې هر میاشت د پولیو کمپاین کول شي چرته چې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د سرکاري چارواکو وینا تر مخه د نایجیریا لخوا په خپل هیواد کې د پولیو مرض ختمولو نه وروسته په ټوله نړۍ یا دنیا کې صرف پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه پاتې شوي دي چرته چې د پولیو وایرس اوس هم موجود دی، ځکه ټوله نړۍ په دې دواړو هیوادونو دا اشاره چوي چې دوی دا وایرس ختم کړي، ځکه چې دا وایرس د پاکستان او افغانستان نه بهر هیوادونو ته تلونکي خلک ځان سره وړلی شي او هلته د ماشومانو لپاره خطر جوړوي. د خیبر پښتونخوا پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر رحیم خټک وایي چې حکومت دا پلان جوړ کړی دی چې کال 2018 پورې هیواد کې د پولیو کیسونو راتګ ختم کړي او تر کال 2018 پورې پاکستان په نړۍ کې د پولیو نه پاک هیواد وګرځوي.
زمون پلان هو زم ام دغه دې چې کوم راتون کې د مئی 2016 کې د زمون کیس کیس کاونټ یې راځي برابر شي. نو دا اوس تور بده باندې باندې کې چې د کمپین خو شي او مئی پورې چې د کیس چې د زیرو شي، نو هغه نه پس زمون دا مطلب زمون دا امید دې چې دا 2018 کې دا نو زمون کو هغه کوشش هم دا او زمون خواست هم دا دې ټول کمیونټي ته او والدین ته چې هغه د حالات او واقعات چې موږ دن روان دي په دې په حواله سره ټول خلکو د مدارګری کې چې په دې کې مرسته وکړي او دا پروګرام چې دې یو قومي مسله په توګه باندې باندې
تیر کال 2016 کې په پاکستان کې 308 کیسونه مخې ته راغلي وو، یعنی 308 ماشومان د پولیو د لاسه د ټول عمر لپاره پخپو او لاسونو شل شوي وو. روان کال 2015 کې تر اوسه پورې 38 ماشومان د پولیو وایرس د لاسه شل شوي دي، دغه کې 15 د خیبر پښتونخوا، 11 قبایلی سیمو، 6 بلوچستان، 15 سند او یو ماشوم تعلق د پنجاب سره دی. خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات یعنی 10 پولیو کیسونه د پیښور نه مخې ته راغلي دي، دوه د یو د لکی مروت، یو د چار صدی او یو ماشوم تعلق د نوخار سره دی. خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو ښکار جوړ شوی په سوونو تنان میش دی چې پکې د ډیرو عمرونه د 150 او 15 کالونه هم بره شوی دی او اوس دغه خلک د ستوندو نه ډک ژوند تیروي. د دیر میدان یو تن رحمت الله چې د پولیو د لاسه شل شوی دی د خپل ژوند په حق لډی وریډیو ته وایي مانو زر او پاسانه حمله کوي کوم چې د صحت نه ډیر کمزوري وي، خېټه یې مدام خراب وي او د پولیو نه بچګې د لوساس کی ورته مور او پلار نه ور کوي. دغه ماشوم ته چې څنګه هم د پولیو وایرس ځان ورسوي نو پخپو او لاسونو یې شل کی او دغه ماشوم بیا د ټول عمر لپاره معذوره یا شل وي او دغه علاج بیا چرته هم نشي کېدلی، بلکې ډاکټران دا هم وایي چې سم ماشومان پکې داسې هم وي چې سموده ژوندۍ پاتې شي ولی بیا مرګ سره مخ کېدلی شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پی خبر.
په خیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو کړی
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
کتن کو اوس وخت شوې د خبرونه کې مطبوعاتو ته د کتنې دا کتنه تاسو وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
هوفینګټن پوسټ په ویبپاڼه خوریدونکو مشهور امریکایي اخبار دی. دا اخبار په خپل ویبپاڼه په عالمي مسلو ډیر په توله تجزیاتي ریپورټونه او ادارتي مضمونونه چاپ کړي. نن هوفینګټن پوسټ د افغانستان او د عراق د جنگونو په حواله یو تفصیلي ریپورټ خور کړی دی. د ریپورټ سرخط دی افغانستان او عراق د آزاد نړۍ د قانونو د پاره یو عبرت. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان خپیاب لخپې طالبان په یو کلاشنکوف د افغان ملی اردو سر نه ترخپو پورې د پټو عسکرو په مقابله کې ولی په نصرت کې دی. دغه شان ډیر زره طالبان جنگیالي د هوایی فوج، د سمندري فوز او د درنو وسلو د نه لرلو باوجود په یو لک امریکني فوز ولی بالا دي. هر کله چې امریکني فوز سره د دنیا د ټولو نه زیاته جدید وسله او وسایل هم شته دي. دغه شان مشرقي وسطا کې ISIS یا دولت اسلامیه په عراق کې د قطبي او غربي عراق لوی علاقې نیولې دي. هر کله چې عراق او شام کې د دولت اسلامیه د جنگیالو کل شمیر درې نیم زره دی. خو د امریکانو جنگي هوایي جهازونو د دولت اسلامیه په مورچو د شواشو بمبارۍ باوجود د دولت اسلامیه جنگیالي نن هم په عراق او شام کې د سرکاري فوزونو نه په نیولې شوو علاقو قابض دي. هوفینګټن پوسټ لیکي چې د افغانستان او د عراق په جنگونو کې امریکې د سر مال ډیر زیات زیان تاوان کړی دی او لاکۍ په دې سبب امریکنۍ قام حق لري چې په عراق او افغانستان کې د کربونو ډالرو د مالی اخراجاتو باوجود او د دنیا د ټولو نه زیاته وسله لرونکی ملک امریکا ولې په دغو ملکونو کې خپلو مقصدونو کې ناکامه ده. اخبار لیکي چې په عراق او افغانستان غوندې ملکونو کې امریکې ته د غربي دنیا د یو خونړي زورګیر په نظر کتی شي او هم دغه وجه ده چې دغو ملکونو کې د امریکې او د نورو غربي ملکونو د مقابلې دپاره د زړه د خلاصه د جنګیدونکو جنګیالو برتي کول څه ګرانه خبره نه ده چې بې شمېره خودکش هم پکې شامل دي. اخبار لیکي چې د امریکې او د آزادي دنیا د امریکانو اتحادیانو په عراق او افغانستان کې د ناکامو په ډیرو سببونو کې یو سبب دغلته د حملو په مهال کېدونکي زخت تباہی، دویم سبب دغو ملکونو کې د فعال مرکزی حکومتونو نشتوالی او دریم سبب د قبایلی معاشرو بالادستی ده. رپورت زیاتوي چې د امریکانو او اتحادی ملکونو په افغانستان او عراق کې د ناکامۍ په سببونو کې یو سبب د دغو ملکونو د ژبو او د ثقافتي او معاشرتي ناستې پاستې نه د امریکانو فوجیانو لا علمي هم ده. امریکې په عراق کې د شیعاګانو خلاف سنیانو سره غوږ وجنګولو او په افغانستان کې یوه قبیله د بلې قبیلې خلاف په لاس کې ونیوله. اخبار لیکي چې افغانستان کې یو عسکر تشپک شل ډالر د میاشتې ورکولې کیږي. دا ډیر کم رقم دی او دغه افغان عسکر د خپل آمدن زیاتولو لپاره د خپلو سرکاري وسلو په خرڅولو هم رئیسار نه دی. هوفینګټن پوسټ لیکي چې د دې ټولو سببونو د پاسه یو سبب د غربي ملکونو او د امریکې بې ترسه جنگي حکمت عملی ده چې افغانستان کې خصوصا د خلکو د زړونو د ګټلو په ځای دوی کې نفرتونه کرلې دي، ځکه چې د امریکې او د غربي ملکونو په حملو کې بیګناه خلک مړ شوي دي او په ودونو او دو سکولونو او شفاخانو باندې بمباری شوی دی. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د دې ټولې تباهۍ او بدنامۍ نه ځان ساتلې کېدای شو، خو که هغه وخت د ریټایرډ لویو لویو فوزي افسرانو، د قومي سلامتیا د سلاکارانو او د لویو لویو سفارتي چارواکو دا نصیحت منلې شوی وي چې امریکا دې عراق او افغانستان باندې د حملې نه ځان وساتي.
د پاکستان قبایلی سیمه د کورم ایجنسی نه به کور شوی تر 2000 پورې کورنۍ د هغې د واپسی عمل روان دی، خو په دغه کې ځنې هغه کورنۍ دي چې هغې وایي د حکومت لخوا ورته اسانتیاوې او خوراکي اشیا د قطع کولو یا د تړلو وروستو مشکلات سیوا شوي دي. په دغه سیمه کې هم په دورانی کیمپ کې د خیبر ایجنسی 2200 کورنۍ هم دي او هغې هم په انتظار دي چې حکومت لخوا دوی ته د واپسۍ د تګ اجازه ورکړی شي. په دې د ډیور ډیو خبریال ابراهیم شینواری نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کال 2009 نه را په دې خوا د کورم ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د مسلکي نښتو له وجې بې کوره شو په زرګونو کورنیو د واپسۍ عمل تیر کال د جون میاشتې راهیسې دوام لري او ټاکلی شوی وه چې د حکومت او نړیوالو ادارو له اړخه د جنگ یا شر نپاکه ګرځول شو دغه علاقو ته به قریبا 2000 کورنۍ واپس لیږلی شي. د ګډوالۍ په وخت کې چې دغه متاثره کورنۍ هر چرته هم ویشت وي، د دوی د رجستریشن په اساس به دوی له خوراکي مواد یا راشن ورکولی شو. خو کله چې تیر کال د جون په میاشت کې د دوی د واپسۍ اعلان وشو، نو په دغه کورنیو کې قریبا د 3000 کورنیو دغه د خوراکي موادو برخه قطع کړی شوه او د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود هم دوی ته دغه مرسته نه ده بحاله کړی شوې. د سدی دورانی کیمپ ته د خپل راشن په تکل کې راغلی د تریمنګل علاقې وکړوال باچا د خپل مشکل په حق لډیو راډیو ته داسي وویل.
مشکل خدا دې چې د مونږ د تری منګل د کوتری شو سوسران شو لو گیدو شو او دا مونږ کله را شای ډی پی شي یو نو مونږ ته حسن مل ویدو او دو په دو جون باندې زمونږ ریټرن مونږ په پرچو باندې لیکلی دي نو تقریبا د دو جون نن ورځې پرې تقریبا شپږ میاشتې وشولې چې دو د مو خوراکي مواد مونږ ته راشه کوي هغه بند شوی دی نو الی چې مونږ د مونږ رسیور مو ریټرن نه دی شوی او دو سوله مهینې مخکې ده کوتری
منگل گوبازنا مقبل گیدو او سر سرنگ علاقو سا تعلق لرون کی دغه بزرگور کورانی د خپل راشن به حاله په انتظار دی خود دوی دغه مشکل په حق له چکل ډیو رادیو یو زیمواره چارواکی مجاهد حسین سره رابطه وکړه نو هغه په ډاګه کړه چې د جنگ نه پاکی ګرځول شوی علاقو سره تعلق لرون کی واړه 2000 کورانی او راشن اوس کته کړه شوی دی
دنتا مشهدا یو ټیم جوړ شو تا کنه پولیټیکل ہے او یو این ایس آر او ڈبلیو ایف پی او پروٹیکشن کلسٹر ہوتی ہے یو این کنه هغه رول ویل دل کنه سا ای ویل څه ده کنه دا کنسک زون ده کنه او بی ویل څه ده کنه دا کنسک زون نه ده چون کی 2008 کې اټول کورم څه ده کنه اویز غنی څه ده کنه هغه ډیکلیئر کړي او چیرې دا هغه ده کنسک ده کنه نو بیا ورتا ان ورته چې چلو سال کې میډ وینټ ورته چلو چیرې ټول کورم خو کنسک نه ده کنه ټیکنیکلی خو بس ته هو اورا نه دي شي کنه آغا کلسٹر ٹیم سره ولالو ایڈمنسٹریشن یاو سره او ایڈمنسٹریشن او ټولو ریکمنډیشن سره چې کوم کانفلیکټ کلی وو سره تخر جره کې او پھر کورانا هغه کې کنا آغا ورون شي او آغا یو خاطر او د کوم څه نو هغه بل خاطر د بل خاله بلاک کړل د کوم څه غږ دي ته به ګزارې څنګه شروع ده
یاد دی وی چې په کال 2009 هم کې شوه د مری امن لوزنامې لاندې ټاکل شوی و چې په کورم ایجنسی کې به د مسلکی اختلافونو او نخوتو لوجې به کورشه واړه کورنۍ وار په وار خپل علاقو ته لیږل شي او سره دی وسر وی لمخه دوی ته رسیدلو ځانونو مالی معاوضه به هم ورکول شي د کومې د پاره چې د هغه وخت مرکزی حکومت 2 ارب روپۍ مالی فند هم اعلان کړی وو د اپر او لور کورم دغه کډوالو ته راپیخ مشکل او د هغه په اړه حکومتي دریس په خپل ځای خو بل اړخ ته هم د کورم ایجنسی په دورانی کیم کې میش د خیبر ایجنسی تیرا وچنا او تاجو یګو میلا کندو غریبی او جوټ علاقو سره تعلق لرونکو د بر کمبر خیل 1200 کورنۍ هم د تیرو دونی مقالو رئیس خپل کورونته د تلو په انتظار دي او د دغه علاقو کډوالو دیو رادیو ته ویلي چې د دوی په سیمه کې امن پر ځای کې دوه باوجود دوی له واپسلو اجازه نشي ورکولای دا کډوالو دا هم شکایت وکړو چې د دوی په غیر حاضرۍ کې کوي او اړخته د دوی ځنګلاتو ته ډیر زیان رسول شوی نو ورسره دغه ته ګڼ شمېر کورونه هم چور شوی دي او هم دغه وجه ده چې دوی اوس زر ته زر در روان ژمی نه وړاندې خپل کورونو ته د تلو خواهشمنه دي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
کدرمنو کتن کو پخپرونه کې اوزلی بیا تاسو ته هر کله وایو اوس موږ سره وخت شوی دی بل ریپورت او زو قبایلی سیمه ته چرته چې د قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د زم کولو قرارداد وو سپورې لا په پارلیمان کې نه دی پیش کړی شوی منزور کړی شوی نه دی خو د قبایلی سیمه د اصلاحاتو کمپاین چلون کې وایي چې کچری واکمن پاکستان مسلم لیگ او جمعیت علماء اسلام د دې خبرې ملاتړ وکړي نو د دې په منزورولو کې به هیڅ قسم خنډ رانشی په دې حق لباندې نور تفصيلات اورو د ارشد محمد په دې رپورت کې
په قبایلی سیمو کې آئینی بدلون لپاره 2 ترمیمی بل چې لا پارلیمنت سیکریټریټ کې پروت دی او اسمبلی کې بحث لپاره نه دی وړاندې شوی په اړه په هیواد کې موجود زیاتره واړه او غټ سیاسي ګوندونه واضح دریز لري چې د دغه بل به په پارلیمنت کې ملاتړ کوي خود پاټا لایر فورم په خوانی مشر اجاز مومن وای چې تیر ورځ دوی او د قبایلی علاقو سیاسي اتحادیه پریکړه کړې چې ضرب په دغه بل د غوړو خاص لپاره ټول ګوندیز کانفرنس را بلی او دی وای چې لا تر اوسه صرف د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې چې حکومتي پارټي ده او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې دریز په واضح توګه مخې ته نه دی راغلی
جمہوری پارٹی نہ ہوئی اغب آزادان تو جمہوری سیاستدان اور سر کم از کم نہ ہوئی تو زو خدیر گھر کچھ دنیا ماں چپتی ای پی سی کی مسلم لیگ نواز گروپ چکم دے دم موقف پکار دے چې مخه تراشی او دیم د مولانا فضل الرحمن سے موقف پکار دے چې مخه تراشی نو دغه با اتیسی کې به زما په خاطر چې دا کوم پورا کړی شي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې خیبر پختونخوا صوبې بیان جلیل جان نمو د هغوی د ګوند د ریزو پختو نو هغه اویل
دغه د امنمنت په حوالہ موږ سره مشورې شوې اتفاق رئیس دا شی په شوې نه دی بیا دا موږ دا وایو چې هر یو نظام په دې څو په دې سیمه کې راوستل غواړي هغه نظام د پاره اتفاق او اتحاد ضروري دی لازمي دی چې چرته یو فیصد خلک هم یا دو فیصد خلک هم د یو نظام مخالف شي نو هغه نظام چلېدل به مشکل شي. لہذا جمعیت علماء په دې حوالہ باندې قبایلی جرګې هم مقرر کړې دي او قبایلی جرګو کې قومي قیادت قومي وحدت سره دا فیصله کړې ده چې په دې سیمه کې چې کوم یو نظام راولو هغه نظام په حوالہ باندې قبایلی جرګې سره مشوره کوو.
د مسلم لیگ نواز دلی دریزمو د وزیر اعظم مشیر او د ګوند مهم غړي امیر مقام نو پوښتو نو هغه ویل چې د دوی ګوند به عیني ماهرینو سره سلا مشورې وروسته په دغه اړه فیصله کوي.
پاکستان خود مختار صوبہ جوڑ جی سدا خبر کی جرا چونکہ منگم دے جی کی خبر ضرور پکار دا خلقو دا مشاورت بنی آیا مشاورت بسنگ کی ستر کا کار بھائی باغے اور فکر پکار دے
د دویشتم عینی ترمیم بل منظورې دو وروسته به قبایلی علاقې چې اوس د وفاق زیر انتظام لاندې دي بیا به د صوبې انتظام لاندې راشي او د ملک نورو برخو په شان به عینی حیثیت ولري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، بیور ریډیو، شبقدر.
د پنسی د سزا پر ضد ننګر د نړۍ کې ورځون منځله شو په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا د پاکستان د نن چکن بشري حقوقو لپاره تحریک چلی ایچ آر سی پی د هغې ډلې یا د هغې څانګې هم په پیښور کې مظاهره کړې دي او په دغه مهال د ډیور ریډیو خبریال ساتي قاسم شاه هم د غزې ته ورغلی او یو راپور یې تیار کړی دی. راځئ چې دغه راپور ته غوږ شو.
د مرګ یا پانسی سزا خلاف څنګه چې نن نړیواله ورځ منځل کیږي په پیښور کې د پیښور پریس کلب مخامخ هم د پاکستان انساني حقوقو لپاره جوړ شوی کمیشن یو احتجاج وکړلو. دغه خاموش احتجاج نه باوجود د احتجاج کوونکو په لاس کې نیسلی شوی پلی کارډز او پوسټرو کتو لپاره په لارې تیرېدونکي خلک ودرېدل. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا ایچ آر سی پی پیښور دفتر کې کارکونکي شاهد الله جان وای دوی د مرګ یا د پانسی سزا خلاف نن نړۍ سره یو والی خودل لپاره راغون شوی او احتجاج کوي.
زمنګ دا خوخه دا یاد استانس زمنګ چې منګ دا وینو شر د پاکستان عدالتي نظام زمنګ د یو جرم انویسټیګیشن نظام زمنګ پروسیکیوشن نظام هغه مر مضبوط او هغه مر موثر نه دی چې یو عام شهري ته یو غریب دغه ته په دې وطن کې هغه ته انصاف ملو شي. نو زمنګ دا دغه چاول د دغه نظام ټکړی شي چې یو عام سړی هم که عدالت ته راځي چې هغه کم از کم د پیسو یا د فاینانشل دغه وجه باندې هغه پاتې کیږي نه د انصاف نه زمنګ دا ستاسو
پرستو کې د پاکستان اعلی عدالت د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر د وجنې په الزام کې سزا شوی ممتاز قادری د پانسی سزا بحال ساتلو فیصله نه پس د احتجاجونو سره مخ کې دی شي او بل طرف ته د نړۍ او خصوصا د یورپین کمیشن نه هم د پانسی سزا بحال کولو نه پس په پاکستان ډیر دباو دی. خود آرمی پبلک سکول پیښور خونړای پیښې نه پس چې کله پاکستان د پانسی سزا باندې د اوږدې مودې نه پس بیا عمل درآمد شروع کړلو نو عام د خلکو رائے هم د ترهګرو د پانسی کولو په حق کې ښکارېده. خود دغه پیښې نه پس تر اوسه سکس په خلک پانسی شوی د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان سره کار کوونکې یو قانوندان احسان احمد په دې دا نظر شریک کړلو.
کله دسمبر کې سکول واقع شوې ده او دا غي نه پس کله د پانسي عمل درآمد بیا واپس شروع شوې ده چې کوم ډیر مودې د پاره بند نو 210 کسان کم زیات دا چې کوم دینو پانسي ایگزیکیوټ شوې دي پای کې زیات تر چې کوم دینو په عام پیننس کې چې کوم دغه چارجو یا چې کوم سزا یافته و هغه په کې دغه شوې دي سزا شوې دي یا هین شوې دي او په دې کې ډیر کم مقدار یا کم فګر چې کوم دینو هغه
ټیریزم انوالو پرسن او چې کومه پورته سو د خبره کوي چې را عالمی یا د پاکستان حالات بدل دي نو کته سو پورې سیکنډ پروتوکول دی آپشن پروتوکول اف آی سی سی پی آر هغه خو واضح وایي چې را چې کوم سټیټ دا ریټیفای کوي هغه سره دا آپشن شته چې خپل ابزرویشن یا خپل چې کوم دی دی وایي چې موږ دا مسائل دي درونی هغه ریلیج سم کې دي چې هغه ټیریزم ریلیټډ نو کې دي شي نو غدي انټیکټ ساتلی شي زمونږ سټانس دا نه دی چې را چې زمونږ سټانس دا دی چې کوم په پروسیکیوشن کې مسلې دي چې کوم په پولیس لیول باندې یعنی ایف آی آر وخت کې بیا رستو په اریسټ وخت کې بیا رستو په انویسټیګیشن پروسیکیوشن ایون جوډیشری کوم پروسیجر زمونږه هغه دومره قابل یا دومره چې کوم دین پاک یا دومره صفا نه دی چې هغه صحیح انصاف وکړي شي
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ سره جنگ کې سخت اقدامات نه سوک نه منې کوي خو حکومت ته یو خلکو له تحفظ او انصاف ورکړي بیا هغه د دې خلاف ورزي باندې سختې سزاګانې ورکولو حق لري سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دی ریډیو پیښور
در منو اوریدونکو تاسو د سادیا قاسم شاه د ریپورت واوریدو اوس وخت شوه د دیوبل ریپورت او داغه تر مخه پاکستان کې د خزانه وزیر اسحاق ډار او کاروباریانو ترمنځ په بانکونو کې د پیسو کې خودو او راخستو پر سر لګولې شوی ټیکس باندې خبري اترې ناکام شوې دي او کاروباریانو دا دړک ورکړې ده کچري حکومت دا خپل فیصله واپس وانه غستا نو هغه چې بانکونو کې کومې پیسې کې خودي دي هغه به واپس راوخلي او وایي چې د دې ټوله ذمہواری به په حکومت باندې راځي په دې حق له باندې نور تفصيلات اورو د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې
د پاکستان دننه د تجارتی خلقو او اقتصادي شبکې وزیر اسحاق ډار ترمنځ د خبرو اترو د ناکامۍ نورستو په خیبر پښتونخوا کې سوداګران وایي چې هغوی به د بانکونو دننه خپل اکاونټونه اوتړي کچري حکومت د هغوی مطالبه ونه منلې روان کال په کال 2015 او 14 په قومي بجټ کې مرکزی حکومت په ترانزیکشن یا د بانکونو نه په پیسو وشتلو باندې 0.6% اضافي ټیکسونه لګولي وو او تجارتی حلقې مطالبه کوي چې دغه ټیکسونه د حکومت واپس واخلي خو مرکزی حکومت دغه فیصله واپس اخستو ته تیار نه دی په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو مرکزی مشر شرافت علي مبارک ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې د بی آر دننه سرکاري نوکرشاهي نه غواړي چې دغه اضافي ټیکسونه ختم کړي او هم د دې په ذریعہ تاجر برادرۍ ته سخت نقصان رسیږي
زمونږ شباز شریف صاحب سره او اسحاق ډار صاحب سره ملاقات شوی پس د ملاقات ایف بی آی چیئرمین او ټول ممبرانو سره شو ټیکس ممبرانو سره بیوروکریسی چې کوم نه هغه حکومت نه پریدی لګیا دی سیدا خبره ده حکومت چې دی دا موږ د تاجرانو حکومت دی حکومت ته دا مجبوری لګیا دی کې دا چیز واپس وانه دي دی کې تاجرانو ته ډېر زیات تکلیف دي بینکونو مالکانو کرداس او مذمت کوم ډېر سخت الفاظ باندې چې دی کې دوی بالکل تاجرانو مرسته نه کوي نه کوي لګیا دي ان شاء الله موږ کېدی شي دا موږ چې خپل ټول اکاونټونه د بانکونو نه بند
روان کال د حکومت لترپه په بنکونو کې د پیسو د اخودو او راخستو په اړه ود هولډینګ ټیکسونه د 0.3% نه تر 0.6% تر سولې شو چې لکه بلګې د 500,000 نه زیاتې پیسو په ترانسفر کولو یا راغستو باندې 600 روپې د صرف نه کټ کیږي او تاجر برادری وایي چې هغوی پر روزانه توګه د بنکونو سره د کاروبار لکه بل په پیسو منتقل کولو او راخستو کې بوخت وي چې لکه بلې هغوی ته په غټه کچه نقصان رسیږي ریپورتونه دا هم وایي چې په پاکستان کې د بانکونو دننه د کاروبار کولو په حواله هم د پیسو په لین دین کې کمی راغلی دی او اوس خلک د بانکونو دننه د پیسو ایښودو په ځای په نورو سیزونو کې سرمایه کاری کوي رپورټونه وایي چې مرکزی حکومت غواړي چې دغه ود هولډینګ ټیکسونه راکم کړي او 0.3% ته راولي خو په خیبر پښتونخوا کې د چیمبر اف کامرس پخوانی مشر زاهد شنواری ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د ود هولډینګ ټیکسونو په ذریعہ په ډاکومنټیشن باندې منفي اثرات پریوزي چې سرکاري د ټیکسونو دراجه مکولو شبکه ای بی آر یې ذمہوار دی
بیار رویه چې دا د دې ود هولډینګ ایجنټ سره ډېر زیاته خراب ده مطلب دا دی چې په کاروباري خلکو باندې دوی دا ټیکس راغونډي او کوم کار چې د بی آر دی چې د دې 15,000 عمله ده دا اسې ناشته ده او 80% ټیکس کلیکشن چې دا په ود هولډینګ ایجنټ باندې کیږي راګي په سیلا کې هغه ته یو فائدہ نشته الټا په هغه باندې کیسونه جوړیږي اډیټونه پکې عدالتونه او جرمانې په لګي. نو په دې حواله سره دا یو لوی رکاوټ دی او سبق دی هغه خلکو لپاره چې څوک په نت کې نه دي. دی وجه هغه د ډېر زیات مزاحمت کوي چې بيد سیز مونږ نه منو. حکومت په دې خبره باندې په کار د جزان پوي کی چې کله به هولډن ټیکسز پرسنټیج کم وو نو په نت کې خلک زیات وو. چې کله به هولډن ټیکسز زیات شو خلک نت نه بار وو. ته کوم خلک په نت کې وو غم ته واپس بار لاړ او د دې ډېر خراب اثرات دي په بانکینګ سېکټر باندې فارمل اکانومي باندې.
یاد دی چې مرکزی حکومت غواړي چې د راتلونکو دسمبر پورې دغه فیصله وزنډوي ځکه چې په پنجاب صوبه کې ان اے 122 باندې سباله زمینی ټاکنې کیږي او دا امکان هم موجود دی چې د ټیکسونو د زیاتوالي په وجه باندې پاکستان مسلم لیگ ته نقصان ورسیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
اردونکو د ملالا یوسف زئی په حق لا چې کما ډاکومنټری مووی یا فلم جوړ شوی دی په دغه کې هغه زمانو ملالا کې خود اشاره خپل پلار ته ده. په دغه باندې زمونږ همکار محمد علمگیر یو راپور تیار کړی دی او د دغه فلم پرانسته 13 ورځ شوی ده او په ګرده امریکا کې په ګڼ شمېر خلکو دغه مووی کتلې ده. نو راځي چې د محمد علمگیر نه د ملالا یوسفزئی په حق لباندې نور تفصیل په دغه راپور کې واورو او وی هم ګورو.
There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
د اکتوبر په 9 نیټه کال 2012 کې ملالا یوسفزئی طالبانو د سکول نه د کور د راتلو په محل په سر وښته. هغه جرم دا یقین وو چې تعلیم یو حق ته په داسې حال چې په سواد کې طالبانو بس کورونه الوزول. ملالا سخت جوبل شوه خو بیا نور تکړه راوخته.
They shot me on the left side of my head. They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala.
د ملالی په شخصیت او د هغه په جون د پویدو لپاره ډایریکټر ډیویس ګگنهام د هغه کورنۍ باندې غور کړی خصوصا د پلار او د ملالی تعلق.
When she was very small, many friends used to come to our home. We used to talk about
ملالی پلار ضیاءالدین یوسفزئی وای کله چې ملالا وړه وانه زما مرګری به کور تراتل او موږ په سیاست او بنیادی حقوقو باس کو. نو ملالا با زمون په منس کې ناشته و.
Like what is he saying, how he talks.
ملالا وای ما به مې د پلار خبرې اورېدې چې دې څه وای او څنګه وای. ډیویس ګگنهام وای د ملالی د راتلونکي ژوند اندازه هغه محل نه اولګېدا کله چې هغې له پلار نوم د میوند ملالی پسې کې. ملالا د میوند د ملالی نه متاثره وه. هغې هم د خپل زړه آواز پورته کړی او د انګریزانو پر ضد جنگ کې د افغان عسکرو نه وړاندې د جنگ نارې وهلې. دا فلم دا هم ښایي چې کله ملالا وویشتل شوه نو پلار یې ډېر زهیره شو او ګڼل یې چې هغې له دا سوچ ده ورکړی د کوم د لاسه چې نن دې سره څه وشول. خو بیا ملالا داسې نه ګڼي. ملالا وای زما پلار مال خالی د ملالی نوم راکړي ز ملالا هغه نیم جوړ کړي. دا فلم دا سوال هم پورته کوي چې وسنه ملالا د زی ته چار اوستا. دا سوال چې کونن ملالا په سواد کې با او یو عام جنه و نو بیا په کم ډګر با.
اف آی واز ان اورډینری ګرل ان سواد ویلی آی ام سټل ان اورډینری ګرل.
ملالا وای اوس هم یو عام جنه ده. حکو پلار او مور یې عام کسان وو کورنۍ محافظه‌کار و نو تر اوسه باید دوه بچي وو. د ډېرې سختې او د دردمندې روغتیا پس ملالې د ګرد نړۍ د جنکو تعلیم خپل مقصد ګرځولې. ګگن هم وایي ملالا نه یریږي. دی وایي ملالا د نړۍ مشرانو سره ملاویږي. موږ نایجیریا کې وو او دغلته د سکول جنکې بوکو حرام یاغي ډلې تختولې وې. ملالې غوښتل چې صدر ګوډلک جاناتن سره وویني او چې ورسره ملو شو نو تپوس یې ترې نه وکړو چې دی د دغه جنکو لپاره څه کوي. دی د صدر اوباما نه هم د ډرون بریدونو تپوس کړی. دغه زړورتیا او پیغام هغې له کال 2014 کې نوبل امن جایزه هم وګټله.
Not just because she was a girl who was shot on the school bus, ډیویس
ګګنهم وایي ملالۍ سره نړۍ ته خودنې لپاره ډیر څه دي، په دې نه چې هغه طالبانو ویشتلې وه یا اوس تحریک چلوي، خو په دې چې هغه ډیر ډونګي سوچ لري، ډیره مذهبي ده او ډیرو خلکو لپاره آواز پورته
کوي. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons.
درمنو اوریدونکو کتونکو تاسو زموږ د نن ورځ د خبرونه واورید او تاسو دا مو کتل چې نن موږ سره مهم سو اوس وخت شوی دی د دې خبرونه د ختمولو. نو مالا او زما همکار اشفاق ممند لا موږ لا اجازه ترا کوي. الله پامان.